السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبري غړې کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم. که تر پای را سره وې نو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه را سره دي. همدارنګه مرکې لرو، شننې لرو، نړیوالو او کورنیو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نور سم په دې خپرونه کې اورېدای شئ که وخت یاري وکړه. یوه سندره به هم د خپرونې په وروستیو شیبو کې واورې. خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه اورو د بوریوال کاکړ نه.
پمړای د مهم خبرونو سره ټکه په پېښور کې د توفاني سلی او باران لکبل ځپل سوی خلک وای د صوبیه حکومت ورسره هیڅ مرسته نه دکړي. افغان چارواکي وای د هیواد په شمال ختیځ کې د مزکی شوې دوه لکبل لښت لږ 250 کسان وژل سوی دي. او د نایجیریا پاوز ویلی چې له بوکو حرام وسره ولې ډلې څخه شاوخوا 200 تښتول سوی نجونه خوچې کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې د توفاني سلی او باران لکبل ځپل سوی خلک وایي حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. د یکشنبې په ماښام په پېښور کې د راغلي سیلی او باران د اغېزمن سوي خلک وایي حکومت ورسره یوازې د مرستو ژمنې کوي. د پېښور په واحد ګړۍ کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل سوي وو. د یادې کورنۍ یو تن مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د کور بګې و کسان مړ شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. دېره خدای کې خیمې رالی، هغه کلو والا واس موږ له بېخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی او گورنر صاحب هم راغلی.
د پاکستان مرکزی حکومت د هر وژل سوي کس لپاره 5 لکه او د ټپي سوي لپاره د 500 روپیو اعلان کړی دی. خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له دې ځپل سوو خلکو سره د مرستې لپاره نن یو غونډه رابللې ده. د اومن نشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دي د کاشغر او گوادر ترمنځ پر لوی تجارتي لار کې د بدلون پر ضد ودرېږي. دا خبرې د یاد ګوند مشرانو د سې شنبې په مازیګر په کوټه کې و جوړ سوي غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. د یاد ګوند یو مخکښ زمره کاڅکزي وویل
ته صرف گوادر ته ځان را رسوي، ستا مقصد دا دی چې گوادر آباده یې نه، پنجاب آباده یې. او د پنجاب دپاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي. که نه تیریږي نو د کالاباغ غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
د چین د کاشغر او د بلوچستان د گوادر ترمنځ د دې تجارتي لارې لپاره لومړی داسې نقشه جوړه سوې وه چې په پښتنو سیمو کې به تیرېده. خو اوس د مسلم لیګ نن پر مرکزي حکومت تور لګول کېږي چې دا لارې پنجاب ته اړولې ده. حکومتي چارواکو ویلي چې په دې لړ کې د ټولو صوبو ګټې په پام کې نیولې دي. د پاکستان وفاقي حکومت په ملک کې د موبایل ټلیفون د سیم کارډونو د تصدیق وروستۍ نیټه د مئی تر 15 غځولې ده. د پاکستان سرکاري خبري اژانس د ویلي چې دا پریکړه د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې وسوه چې مشریه د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان کوله. چودري نثار ویلي چې د سیمونو تر تصدیق وروسته به د ترهګرۍ او جرمونو لپاره د هغو هلو ځلو مخنیوی وسي چې د ده په وینا موبایل ټلیفونونو له لارې کېږي. نوموړي ویلي داسې هم کېدای سي چې که د یو غیر قانوني سیم په استعمال کې د کومې کمپنۍ پر ضد کاروایي وسو نو هغه کمپنۍ به له پاکستانه خپل کاروبار باسي. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د مځکې ښویېدو له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې د مځکې د ښویېدو دا پیښه د سې شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرمی بالا سیمه کې رامنځته سوې ده. چارواکي وایي چې تر 200 زیات کسان له دې کلي وتلي دي. د دوی په وینا دا په واورو کې راګیر سیمه ده چې یوازې د هلیکاپټر له لارې ورتګ کېدای سي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې سرپلټونکې ادارې وایي چې د امریکا لخوا د افغانستان د ګاز او تیلو برخې ته ورکول سوي لسګونه میلیونه ډالر له خطر سره مخامخ دي. دا څرګندونې د سیګار په نامه دي ادارې د سې شنبې په ورځ په خپره کړې رپورټ کې کړې دي. رپورټ وایي چې 478 میلیونه ډالر د امریکا د دفاع وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې لخوا د افغانستان د ګاز او تیلو برخې ته د ودې ورکولو لپاره ورکړل سوي وو چې اوس له خطر سره مخامخ دي. د رپورټ په لیکنه د دې لامل د امریکایي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی دی. د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سخدریز ډلې پر ضد یې په عملیاتو کې شاوخوا 200 تښتول سوي نجونه او 93 ښځې راخوشه کړې دي. خو د پوز یو ویان ویلی چې دوی د دې پخلی نسی کولی چې آیا دا خوشی سوی نجونه او میرمنې رښتیا له همهغو څخه دي چې بوکو حرام د تیر کال په اپریل کې شمالي سیمه چې بوک ته نږدې تښتولی وې. دغه پیښې نړیوال غبرګونونه راپارولی وو. د نایجیریا د استخباراتو یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به نن له دې خوشې کړل سوو نجونو او میرمنو معلوموي چې آیا دوی تښتول سوي بي او که یې له وسلوالو سره ودونه کړي وو. ملګري ملتونه وایي چې په نیپال کې راغلي زلزلې 80,000 خلک اغیزمن کړي دي. په نیپال کې دا زلزله د روانې میاشتې پر 25 نېټه راغلې وه چې نږدې 4,400 کسان یې وژلې وو. رپورټونه وایي چې 14,000 کسان خوراک ته اړتیا لري. په عین حال کې د پلازمېنې کاټمنډو په ګډون په نورو سیمو کې په زرګونه خلک د سړکونو پر غاړو پر لارو او په پارکونو کې شپې سبا کوي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایی بمباریو د یمن د مرکز سنا هوایی ډګر په نښه کړی او د الوتکو د ځغاستې لارې یې له منځه وړی دی. د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف ویاند جنرال احمد سیری رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پر هوایی ډګر له هغه وروسته بمباري وسو چې د ده په وینا یوې ایراني الوتکې له ائتلاف سره له همکارۍ ډډه وکړه او د بیرته ستنېدو امر یې له پامه وغورځاوه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی بیل له احمد الله څخه اورئ.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.40 روپۍ او 112.50 روپۍ. یو پاوند 155.40 روپۍ او 155.80 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 18، په بنو کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو ده. تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. همدارنګه د هوا له حال او د کرنسی له بیو هم خبر شوی. په پاتې سکم 50 دقیقو کې، بلکې څه د پاسه 50 دقیقو کې د راپور نه درته لرو. د پیښور د توفاني باران ځپلي له مرستو د نه رسیدو شکایت کوي.
زمونږ د کور بګې و کسان مړه شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه مونږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. دې رخدې کې خیمې رالي، هغه کلو والا واس مونږ له بیخي سره نه.
عوامي نېشنل پارټۍ بلوچستان کې د گوادر کاشغر د متبادلې لارې پر ضد مظاهره وکړه.
دا مقصد دا دی چې گوادر آبادی نه پنجاب آبادی. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي. که نه تیریږي نو د کالاباغ غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نوي ډیلی کې دی. هلته یې ویلي هیواد باید د ترهګرو لپاره هدیره جوړیږي.
وی آر ډیټرمن ټو میک افغانستان د ګریویارډ آف ټیرر. اور ویل مست ناټ بی انډر استیمیټډ.
او د بلوچستان گورنر وایي د صوبی امنیت د پخوا په پرتله ډیر ښه شوی دی.
ګردرکوټ د چمن تر مابین شپه ورځ خلک زیو راځي، یو کال د مخ خلک سره وتی نسو.
په دې خبرې ګړی کې نور راپورونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. په پیښور کې د یک شنبه په ماښام توفاني باران له 30 زیات کسانو وژل او له 200 څخه زیات ژوبل کړل. کسان حکومت د هر وژل شوي کس کورنۍ ته د 500,000 او هر ژوبل کس ته د 500,000 روپۍ د ورکولو اعلان کړی. خو د پیښور یو شمېر اوسیدونکو مشال لډیو ته وویل چې یوازې اعلانونه شوي، دوی سره عملا چا مرسته نه ده کړې. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره دې مرسته وکړي. د مشال خبریال غلام غوث له پیښوره.
د پیښور په توپانی سیلی او باران کې د واحد غړی د مسلم آباد د یوې کورنۍ و کسان وجل شوی دی.
زمان شاهد دی و کسان به جوابات شوی دی. هغه کې زما یو ورور دی او مخور ده. د رول می اسین نوم دی او د خور مې نقصان نوم ده. دوه متره زامن دي دوه متره لورګان يم چا چی زم بګګیر ما هو تر هوته
او دغه کورنۍ یو بلتن بلال احمد مشال ریډیو ته ویل
دغه درې کمرې دي او درې ورونه مې دي بګي او ري ادم ګور لگا لګ دي دار پرې وته دی او بس چې مونږ رالو دا کورنا دار غور زیدلې وې ته دي ورونه ورونه مې تلان دي او باران او ګلې را ورې دلې او ځای واز یو بیا غزه داسې بار لاړم او په دې ګسو کې لګل نه ونو غندې باندې والي او خلک را خبر شو او بیا دې
او د یادی کورنۍ یو بلتن باز محمد مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا گورنر او اعلی وزیر د هغوی سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده خو په سمدستي توګه د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زموږ د کور بګې وه کسان مړه شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه مونږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروایي راله. دې رخدې کې خیمې رالې، هغه کلو والا واس یې مونږ له بېخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی او گورنر صاحب هم راغلی او حکومت د طرفه گورنر صاحب اعلان هم کړی دی، پیسو اعلان هم کړی دی، پنج پنج لاکھ روپۍ پی کس اعلان یې کړی، زخمیان دی دغه کړی دی.
او په پېښور کې د اغېزمن شوي سیمو ځینې نورو خلکو هم مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی سیمو ته یو شمېر حکومتي چارواکي راغلي دي خو په سمدستي توګه د هغوی سره څه مرستې نه دي شوي.
زمانو حسن دی چې مثال بر غون دل تراشی کنه سب وګوري چې کورا غوډه بدل شي وینو واپس کی خبر نه کړي کنه نو سم دات میلا وشو نو سم څه غوي نو څه غوي نو کړي کنه زما ورره واپس شي یو کنه او دوه سره ماشوم د کور غون زخمي اندي په تعالی مو غون بوتله خو هغه لیلا شي نو شي کنه دا چا دنګي په دې ځف بیا هغه پرې شو نو دوباره پر ما بیا بوتله.
جی زما نوم مجلس خان دی. یو کس تقریبا 2 لک 3 لک روپے تاوان شوی لازیت دا کوم چې کوم لړ موجوده دی کور کې ماشوم پات شوی دی او دا څه غیر نور کوټه موټه سامان ټول پروته دی او دلته نور څوک دی چې نه دی راغلی دی. خو لکه وو کسان چې مړو هغه ته خلک ډیر لاړل خو دلته څوک نه دی اړین بي تاسو چلته رااله.
د مرکزی حکومت لخوا په دې توپان کې د وجل شوی کسانو لپاره د 15 لک روپو او د زخمیانو لپاره د 500 روپو اعلان شوی دی او صوبایي حکومت نن د چهار شنبه په ورځ د توپان له وجې د اغېزمن شوي خلکو د مالی مرستو لپاره د کابینې خصوصي غونډه رابللې ده. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو اوریدل چې د پېښور ځنې خلک وایي بارانونو ترې خپلوان مړه او ژوبر کړل خو مرستې ورسره نه کیږي. یو شمېر کارپوهان وایي په نورو هیوادونو کې د قدرتي آفتونو د راتګ نه وړاندې د موسمیاتو ادارې وړاندوینې کوي او خلکو ته د ویښ بیدار اوسېدو خبرداری ورکوي خو پښتونخوا کې د دې سهولت د نشتوالي له کبله د باران، سیلاب او د زلزلې د راتګ پر مهال خلکو ته په لویه کچه تاوان رسیږي. زموږ همکار رابعه اکرم خان له اسلام آباد راپور لري.
د باران او طوفان له وجې مړه شوي او جوبل شوي خلکو لپاره د امداد اعلان وشو خو د ماهرینو په وینا چې په سرکاري ادارو کې د رابطو د کموالي او څه خاص منظمه پالیسي نه لرلو له وجې زیات نقصانات مخې ته راځي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور یونیورسټۍ د ډیزاستر منیجمنټ مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان اوویل چې پاکستان کې په کامیو صوبایي سطح د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارو، د موسمیاتو محکمې او د صحت ادارو کې هیڅ رابطه نشته. که په دې ادارو کې د رابطې نظام مضبوط وي نو داسې قسمه نقصانات به مخې ته راتله. د دې په وینا پکار ده چې د موسمونو اثرات په اړه ولسه معلومات ورسول شي.
تاسو خلکو ته وایي چې دسی هواګانی بوي یا به دومره بارانی نو د دې مقصد څه دی؟ د مقصد دا دی چې تاسو خلکو ته دا هم کمیونیکیټ کړئ چې تاسو لږ احتیاط وکړئ. کلاو زګونو ته چرته بل بورډز وي، ساين بورډز وي، د بجلی پولونه وي، ونې وي، هغه زګونو نه لږ ځان سایټ تک محفوظ مقامات ته لاړ شي. غټه مسله زمونږ دا هغه ډیزاستر ریسک کمیونیکیشن چې څه ته وایي یا پبلک انفارمیشن د عوامو د خبرداري سیستم هغه بالکل نشته.
هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې د قدرتي آفتونو مخنیوي ممکن نه دی خو حفاظتي اقدامات کېدای شي. د دې په وینا چې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای سره ضروري آلات هم نشته. دی وایي
د محکمې موسمیات کم راډار دي، هغه د مارګلې د غرونو نه دفاع کار نه کوي. د ملکنډ ډیویژن، هزاره ډیویژن، د پېښور ډیویژن، د مردان ډیویژن، د کوهاټ ډیویژن چې څومره د موسم پیشنګوي ده نو هغه په تخمینه باندې په اندازه باندې د دې لپاره کال 2010 چې کوم سیلاب راغلی نو د هغې نه پس صوبایي حکومت له اړخه دا یو تجویز ورکړی شو د خیبر پختونخوا حکومت لاړه چې په دې کې په چراټ باندې او په ملکنډ باندې داسې یو دوه ډاپلر راډار ولګی چې هغه د موسم صحیح صورتحال چې دی نو د مخکې نه پیشنګوئی کولی شي.
د ډیزاسټر مینجمنټ مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان زیاتوي چې په طوفانونو، سیلابونو او زلزلو کې نقصانات کمولو لپاره موږ د خپل قانون نه هم مدد اخیستی شو، کم کې چې ویلی شوي دي چې یو کور به څنګه جوړیږي. دی وایي
یو انجینیر چې ډیزاینینګ کوي، لے آؤٹ جوړوي، هغه به څنګه څنګه کوي، اب محفوظی څنګه چې هغه که پرس کا هغه علاقه کې داسې قسمه حالات راځي لکه څنګه چې د خالی په ورځو یا که الته زلزلې راځي یا که الته سیلابونه راځي. مونږ دومره وسایل مونږ سره نشته چې مونږ پورا آبادی د یو ځای نه راواخلو هغه بل ځای ته شفټ کړو. مونږ دا کوي شو چې مونږ خلک کنوینس کو ورسره زمونږ ادارې هغه پراپرلی امپلیمنټیشن کې داغه کوشش وکړو.
مشالی ډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د افتونو سره مبارزې ادارې د پی ډی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان زیاته کړه چې په داسې حالاتو کې د یو تکړه فورس ضرورت وي. د ده په وینا چې په دې رڼا کې د حکومت ته یو تجویز هم ورکړی و.
غټو کلاسونو طالب علمان دي لکه د دولسم او د څوارلسم، نو د هغوی په کورس کې داسې یو شی شامل کړی شي یا هغوی ته دې داسې سره ټریننګ ورکړی شي چې هغه یو رضاکار دستې په طور کار کوي او داسې قسمه صحافت چې راځي نو په هغې کې دغه رضاکار چې دی فوري طور ځان رسوي.
د ماهرینو په وینا چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو له به په خپلو پالیسیانو نظرثانی کول وي او قدرتي افتونو سره د مبارزې کامی او صوبایي ادارو په شمول نورې متعلقه ادارې به هم مضبوطول وي چې په داسې حالاتو کې کم نه کم نقصانات مخې ته راشي.
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
په بلوچستان کې عوامي نشتل ګوند لخوا پرون یوه لویه مظاهره وشوه چې په کې مشرانو ویل دوی د گوادر کاشغر د لارې بدلیدل نه مني. په دې اړه له کوټې نه زموږ همکار خدای نور ناصر راپور رالیږلی چې د اصغر خان اسکزي په غږ پیلېږي.
دوی د پښتنو افغانانو پر وینو باندې پلکاو فوج جوړ کړي.
د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزای دی چې وادي پنجاب تل د خپلو ګټو لپاره د پښتنو افغانانو په وطن کې اور بل کړی او ګټې یې یوازې او یوازې پنجاب ته رسېدلې دي. دغه ګوند د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د بدلولو پر ضد د سې شنبې په مازدیګر د کوټې په هاکي لوبغالي کې یوه لویه ولسي غونډه وکړه. دې ولسي غونډې ته په وینا کې د عوامي نشتل ګوند مرکزي او صوبایي مشرتابه د سیمې پر پښتنو غږ وکړ چې له پښتون میشتو سیمو څخه دي د گوادر کاشغر کوریډور پنجاب ته د بدلولو پر ضد سخت غبرګون څرګند کړي تر څو د دوی په خبره پنجاب دې ته مجبور سي چې همدا کوریډور بیرته په همغه ځړه لار راولي. اصغر خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل پنجاب چې په اوش پېته کال یې پښتنو ته هیڅ ورکړې نه دي، نن یې د چین کوریډور هم پرې پرزو نه دی.
په اوش پېته کال کې ماته راکړې هیڅ نه دي، رسوړې ټول خرڅې دي، بربادي یې په نصیب راکړه، مرګ یې په نصیب راکړي، خو چې نن چین فیصله کوي د اوش پېته کال بعد یو فیصله کوي گوادر ته ځان رسوي او لیکل وطن زما چاکي زما د لارې تک کول غواړي. دی وایي نه داته امن نشته.
د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر د پاکستان پر مرکزي وزیر احسن اقبال غږ وکړ چې هیڅ قوت به د پښتنو له خوښې ماسې وه همدا کوریډور پای ته ونه رسوي. د اصغر اڅکزي په وینا دوی ته وړاندې هم د غدار نمونه ورکړل سوي او بیا هم له دې نمونو او تورنو نه ویریږي. اصغر خان اڅکزي په دې ولسي غونډه کې اعلان وکړ چې د مې د میاشتې په شپږمه نیټه چې مرکزي وزیر احسن اقبال به کوټې ته راځي دوی به یې پر ضد په کوټه کې کاربندیز کوي. له دې سره دغه ګوند د اسمبلی غړي انجینیر زمرک بیا وویل که د کاشغر گوادر همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمه څخه تیر نسنو د ته په خبره د کالاباغ ډیم پروژې غونډې به د تل لپاره دا پروژه ختمیږي.
ته صرف گوادر ته ځان را رسوي، ستا مقصد دا دی چې گوادر آباده نه پنجاب آباده او د پنجاب دپاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي، که نه تیریږي نو د کالاباغ غونډې به دا منصوبه بیا نه.
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسي غونډه کې د بلوچستان په صوبایي حکومت او په خاصه توګه د پښتنو پر ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند باندې هم سختې نیوکې وسوې او په یاد ګوند یې غږ وکړ چې د کوریډور په دې ستونزه کې د پښتنو د نمایندګۍ حق پر ځای کړي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو پیړیو کې چین تر گوادر بندر پورې د کاشغر گوادر کوریډور په نامه د یوې پروژې اعلان کړی و چې په لومړي سر کې به همدا کوریډور د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده، خو وروسته د پاکستان واکمنو د دې لارې پر ځای دا کوریډور پنجاب ته بدل کړ چې پر ضد یې د عوامي نشتل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو هم احتجاجونه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کواټه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې پر همکارۍ ژمنه کړې ده. دواړو مشرانو پرون په نوې ډیلي کې سره وکتل او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. تر لدنې وروسته دواړو مشرانو یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا هم کړې چې راپور تاسو ته احمد شاه اعظمي دراوروي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د صلاحیت شکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د خبر نوموړي په نوې ډیلي کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړه. نریندر مودی زیاته کړه، هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي همکاري پراخه کړي. موږ به خپل اقتصادي همکاري پراخه کړو، په دې کې بنسټیز جوړښت، کرهڼه، مواصلات، بشري صلاحیتونه پیاوړي کول، د خیر ښېګڼې پروژې او بشري مرستې شامل دي. موږ به د سوداګرۍ او پانګه اچونې لپاره نوې لارې ولټوو. خبري غونډه په خپل سرګدون کې د هند لومړي وزیر نریندر مودي وویل ولسمشر غني او ما د هغوی د هیواد د بیا رغونې پر تاریخي هڅو خبرې اترې وکړې. د ویل هندیان د افغان ولس هوډ او استعدادونه ستایي چې د خپل هیواد د سولې او سوکالۍ لپاره لري. نوموړي زیاته کړه، دی پر دې باور دی چې له هند او نورو جنوبي آسیا سره افغانستان نیغ په نیغه تړلی دی او دا رابطه د لویو سړکونو په مرسته پراخول غواړي چې د آسیا ګڼ کلتوریزي او تر دې په هاخوا سیمې د ګاډو د تګ راتګ په دوه اړخیزه تړونونو خپلو کې سره ونښلوي. خبري غونډې ته افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې له افغانستان به د ترهګرۍ خاتمه کوي. هوډمندیم چې افغانستان به د ترهګرۍ لپاره په قبرستان بدل کړم. باید د افغانستان ژمنتیا ته په ټیټه سترګه ونه کتل سي او دغه هیواد به هیڅکله هم شکست ونه خوري چې ځان تسلیم کړي. په کار ده ترهګرۍ په شا او بد کې ونه ویشي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هندي وزیر اعظم نریندر مودی پر بلنه د هند په درې ورځني سفر نوې ډیلی ته ورسېدی چې په بیلابیلو برخو کې به پر دوه اړخیزه همکاري له هندي چارواکو سره لیده کاته کوي.
تاسو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودی سره ملاقات کړی. روسي راپورونه وایي چې ولسمشر غنی له خپل هندي سیال پرناب مکرجی سره هم ملاقات کړی دی. دوی پرون ماښام سره لیدلی دي. په دې اړه د مشال راډیو د نن ورځې په خپرونو کې به راپور ولرې. د بلوچستان ګورنر محمد خان اسکزی وایي د ګلستان سیمه چې ترهګرۍ ځپلې وه اوس د سوکالۍ انځور وړاندې کوي. نوموړي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مرسته دغلته د یو نوي سکول د پرانیستلو پر مهال دا څرګندونې وکړې. له ګلستانه خدای نور ناصر.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسی له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل روان حکومت د ګلستان په شمول په کل عبدالله کې د امنیت وضع تر مخ کې ډیره ښه کړې.
حکومت ته بد وو، جنگونو وو، بیر وو، هغه ختم کړل. ګوردر کوټي د چمن تر مابین شپه ورځ خلک زیو راځي. یو کال دمخه خلک سره وتای نشو، اول مردغه وکړل، بیا مې هر ځای دغه د اوبو د تړل بند مې جوړ کړی دی. دغه یو سکول شته چې ویل دی دوی جوړ کړی دی، هغه چې د چړلو د اوبو او د نورو شیانو انتظامونه ورکو، د امن و امان، د هسپتال شته، هر شی شته. نو یو څه وخت بخې دا ګډ شیان بېرته خپل ځای له راشي او هغه کوم تورتم تور شپه وه هغه اوس تېره سول. زما په خیال
تر دې وروسته د یو این ایچ سی آر د بلوچستان مشر فیبیو ویرولی بیا له مشال سره په خبرو کې وویل د دوی اداره د کل عبدالله له وګړو څخه مننه کوي چې شاوخوا دیرش کاله یې د افغان کډوالو کوربتوب کړی او ځکه نو اوس د دې خلکو لپاره راحت د سکولونو، روغتونونو او د څښاک د پاکو اوبو د ورکولو پروژې پیلوي. دا هغه ضلع ده چې موږ یې ډېر احترام کوو، دا ځکه چې دې ضلع د افغان کډوالو شاوخوا دیرش کاله کوربتوب کړی. یو این ایچ سی آر د یوې نړیوالې ادارې په حیث د دې سیمو د خلکو ډېر منندوی دي. تر دې وړاندې د های سکول د پرانیستې په غونډه کې صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزی بیا وویل ګلستان د اسلام په نامه جنگونو، تاریاقو او نورو نشه یي توکو خراب کړ، خو دوی بیا هم د بیا ودانولو لپاره هڅې کوي.
موږ د ګلستان تحصیل هغه تر ازغار نه پخوا دغباز معلوم و د هند پهلوان معلوم و سیاسي معلوم و عالم معلوم و عزتمند معلوم و خو دغه د اسلام په نامه چې چرس راغل د اسلام په نامه چې دهشتګردي راغل د اسلام په نامه چې تریاک راغل د اسلام په نامه چې کریسټل راغل د اسلام په نامه چې د علم دښمني راغل د اسلام په نامه چې د وطن دښمني راغل هغې موږ
د ویلو وړ ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر د راحه پروژې له لارې د هغو ځایي خلکو لپاره له تعلیمي ادارو سره سره صحي ادارې او د څښاک د پاکو اوبو زمینه برابروي چې د دوی پر مځکه افغان کډوالو کمپونه جوړ کړي او یا هم له دوی سره اوسېدلي وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ګلستان.
دا مشال راډیو ده.
د پاکستان حکومت د سه شنبه په ورځ یو بل مجرم په دار وځړاو چې په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې د غرغره شو کسانو شمیر سلو ته پورته شو. له بلې خوا امنیسټ انټرنیشنل وایي پاکستان دا مهال د اعدام ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د ادارې یو وار بیا پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې زر تر زره دې د اعدام پر سزا بېرته بندیز ولګوي. ذبیح الله شفق له پېښور راپوره کوي.
د بشری حقوقو د سار اداره یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان له تیر میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لرې کولو وروسته د سلو کسانو په اعدامولو یو شرمېدلی پړاو بشپړ کړ. د دغې ادارې په خبره چې پاکستان دا مهال په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د بشری حقوقو د سار ادارې دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې پاکستاني حکومت د سه شنبې په ورځ په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاوه چې په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې د اعدامېدونکو کسانو شمیر سلو ته پورته شو. د پنجاب ایالت د ویاړي محبس یو چارواکي سید بابر علی شاه فرانس پریس خبري ایجنس ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د دوو کسانو په وژلو تورنو. له بلې خوا د بشري حقوقو د سار ادارې په پاکستان کې د دامونو روانه لړۍ شرمناکه بللې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. د آسیایي هیوادونو لپاره دغې ادارې مرستیال مشر د سه شنبې په ورځ په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې د سلو کسانو په اعدامولو د دې لړۍ یو شرمناکه پړاو سرته ورساوه او د پاکستاني حکومت له دغه اقدامه ثابته شوه چې د دې هیواد چارواکي د انسان ژوند ته هېڅ اهمیت نه ورکوي. موږ له دې امله په دې موضوع ډېر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هېڅ سمون نه خوري.
ذبیح الله شفق. چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې په روانو عملیاتو کې د نور تیزوالي د راوستو پریکړه کړې ده. په کراچۍ ښار کې د تیرې سه مودې راهیسې د لټون عملیات دوام لري. دا چې چارواکي په دې اړه څه نظر لري دا به له کراچۍ نه د ظفر کرمي په دې راپور کې اورو.
په کراچۍ ښار کې څه د پاسه د یو نیم کال راهیسې د لټون عملیات دوام لري. چارواکي وایي د دغې اپریشن په دوران کې امنیتي ځواکونو په کراچۍ کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ترڅنګ په سیاسي ګوندونو کې د عسکري څانګو او په لیارۍ کې د کینګوار د غړو په ضد کاروایانې کړي او د دغو ډلو یو شمېر کسان یې نیولي او ځینې نور یې په مبینه پولیس مقابلو کې وژلي دي. چارواکي زیاتوي اوس دوی په دغې عملیاتو کې د نور تیزوالي د راوستو پریکړه کړې ده. د کراچۍ د پولیسو ویاند عتیق شیخ په دې اړه تېره شپه له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل
جو طالبان یا جو بینڈ آرگنائزیشن ہے لشکر جنگوی جو جو بھی ہیں
کراچی کی دے موجود وسلوالو طالبانو لشکر جنگوی او نورو نا قانونا بلل شوڑلو او پسیسی گندنو کی دے موجود وسلوالو پزد عملیات تیزو کراچی کی دے عملیاتو لوجی امن راغلے دا اپریشن پا مودا کی پا یو کال کی 2000 یو لسکسان وجل شوی خود دے نمخ کی داش میرا پا یو کال کی 4000 یو سل او 15 یاوا نموڑی زیادہ کڑا پا خار کی دے وسلوالو ډلو لخوا د قلنګ خستنی او د تاوان لپاره د تختونې پیخي هم راکمې شوې. اوس د روزانه په بنیاد تر سره کیدونکې هدفي وجنې او ستن دوته راخکته شوې دي. کایوی خواته پولیس چارواکي په کراچۍ کې د بدامنۍ د کمیدو خبرې کوي. نبل لوریتا د همدې خار په انتهایی پورم نسیمه ډیفنس کې د تیرې جمعې په شپه نامعلومه وسلوالو د بشري حقوقو فعال سبین محمود وجلا. شنون کې وای په کراچۍ کې د اپریشن په موده کې د ډیفنس په څیر سیمه کې د سبین محمود وجنا په خپل د امنیتی ادارو لخوا د ترسره کیدونکو عملیاتو په اړه پوښتنې راولاړوي. بل لوري ته چارواکي دار دوي چې کنه دوی په کراچي کې د عملیاتو په لړ کې د خ او ناخه وسلوالو ترمنځ توپیر کوي. د کراچي امنیتی او انتظامی چارواکي وایي په دغه ښار کې روان عملیات د یوې ډلې یا ځینو مخصوصو عناصرو په ضد نه، بلکې دا په جرمونو کې د ککړو ټولو وګړو په ضد روان دي او دا به په ښار کې د مکمل امن تر راتلو دوام ولري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
مشال رادیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو د سټوډیو د ګړای ستن خای چې پښتونخوا کې د محل ټیک 12 نیمه بجې دی. بوریوال کاکړ سټوډیو ته راغلی، تاسو ته لنډ خبر نه دراوروي.
په پېښور کې د طوفاني سلی او باران له کبله ځپل سوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د یکشنبې په ماښام په پېښور کې د راغلي دی سلی او باران اغیزمن خلک وایي حکومت یوازې ورسره د مرستو اعلانونه کوي. د پاکستان مرکزی حکومت د هر وژل سوي کس لپاره 15 لکه او د ټپي سوي لپاره د 50,000 روپۍ اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې لړ کې نن غونډه رابللې ده. د عمومي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دي د کاشغر او ګوادر ترمنځ پر لویه تجارتي لار کې د بدلون پر ضد ودرېږي. د خبرې د یاد ګوند مشرانو د سې شنبې په مازیګر په کوټه کې و جوړ سوي غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د مځکې شوېدو له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې د مځکې د شوېدو دا پیښه د سې شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرمي بالا سیمه کې رامنځته سوې ده. د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سختدریزې ډلې پر ضد په عملیاتو کې شاوخوا 2,000 تښتول سوي نجونې او مېرمنې درنوي مېرمنې راخوشي کړې دي. خو د پوځ ویان ویلي چې دوی د دې پخلی نسي کولای چې ګواکې رښتیا دغه نجونې او مېرمنې لا هم هغو دل څخه دي چې بوکو حرام تیر کال په اپریل میاشت کې شمال سیمه کې چیبوک سیمې ته نږدې تښتولې وې. او ملګری ملتونه وایي چې په نیپال کې راغلي زلزلې 80,000 خلک اغیزمن کړي دي. په نیپال کې دا زلزله د روانې میاشتې پر 15 نیټه راغلې وه چې نږدې 4,400 کسان یې وژلي دي.
د خبرونو لنډیز مو د بوریوال کاکړ نه اورېده. اورېدونکو په دې نیمایي کې هم ډېر راپورونه لرو، خو پیل د ورځپاڼو نه کوو. کورنۍ ورځپاڼو ته پام وکړئ چې زموږ همکار سراج زهیر لوستي او د اداریو مهمې برخې ته صدر اوروي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د جوډیشل کمیشن لړکې لیک کړی دی او وایي چې د کال 2014 د عامو ټول ټاکنو دوران د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غوښتنه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن سیاسي جماعتونو ته سوال نامه لیږلی او ورته پکې ویلي دي چې که ټول ټاکنو کې درغلي شوي وي نو خپلې دعوې دې ثابت کړي او د دې په حق کې دې شهادتونه او ګوایان وړاندې کړي. ادارې وړاندې لیکي چې د ملک په تاریخ کې په لومړي ریزل د ټول ټاکنو د پلټنو لپاره دومره غټ عدالتي کمیشن جوړ کړی شو باید چې اوس د کمیشن سره سیاسي ګوندونه مرسته وکړي او خپل دعوی ثابت کړي. د ادارې په خبره چې یقینا د کال 2000 په عامو ټول ټاکنو کې به په یو نیم ځای کې سټګي شوي وي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې ټول الیکشن کې درغلي شوې ده او ټول الیکشن جالي دی. دریا اخر کې وایي چې اوس چې د سیاسي ګوندونو په غوښتنه دا کمیشن جوړ شوی دی نو پکار ده چې د پاکستان ټول سیاسي ګوند نه د ذمہواری ثبوت ورکړي او که د دوی سره د درغلي ثبوتونه وي نو باید چې هغه وړاندې کړي او کچري د دې کمیشن په ذریعہ د درغلو پته ولګي دا نو راتلونکي کې به څوک هم د درغلو سوچ ونه کړي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو اج ورس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د رستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او توپانونو له کبله خلکو ته ډیر زیات نقصان رسیدلې دي او د دې سره سره سرکاري املاک ته هم زیان اوریدلې. ادارې زیاتوي که څه هم د حکومت له خوا د باران او طوفان نه متاثر شوی خلکو لپاره امدادي هلې ځلې روانې دي او امداد هم اعلان شوی دی، خو بل طرف ته دا تورونه هم لګول کیږي چې امدادي رقم کې او امدادي هلو ځلو کې درغلي روانه ده. ادارې وایي چې په داسې وقت کې چې د صوبې خلک د مشکلاتو سره مخ دي باید چې صوبایي حکومت د ذمہواری احساس وکړي او په امدادي کارونو او د امدادي پیسو په ویش باندې خصوصي پاملرنه ورکړي او چې څوک هم دې کې ککړ وي د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړي. دریا اخیری کې لیکي په داسې وخت کې صوبایي حکومت له خپل ټوله توجه د متاثرینو په بحالۍ ورکول پکار ده چې په دې مشکل وخت کې د دې مرستې په خشن وشي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری آژانس په یو راپور کې په پاکستان کې د بشري حقونو د یوې فعالې سابین محمود د وژنې موضوع راخیستې. راپور وایي پاکستان هغه وګړي چې د حکومت پر پالیسیو نیوکې کوي د خپل امنیت له امله په ویره کې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم یوې امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو د سګانۍ جګړې او ورته د افغان امنیتي سرتیرو د چمتووالي په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته هارون باچا وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی رپورټ وایي پاکستاني پلټونکو په کراچۍ ښار کې د بشري حقونو د یوې نومیالۍ فعالې سابین محمود د قاتلینو په نیولو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د رپورټ تر مخه د کراچۍ وروستۍ پیښې په پاکستان کې د حکومت پر پالیسیو د نیوکو کوونکو کسانو د امنیت په اړه اندېښنې سیوا کړې دي. په رپورټ کې د یو پلټونکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویل شوي چې وسلوالو د بشري حقونو د یادې فعالې د وژلو لپاره ښایي نوې رقم وسله کارولې وي. په پاکستان کې د قانون نافذولو ادارې یو چارواکي رویټرز ایجنسی ته ویلي سابین محمود خپلو ځینو ملګرو ته ویلي وو چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مامورینو ترې په 2014 کال کې د هغې د کار په اړه پوښتنې ګروېګنې کړې وې. د دغه چارواکي په خبرانو موړی په دې وروستیو کې له خپلو ملګرو سره سلا کړې وه چې د بلوچستان د مسلو په اړه د مباحثو پیل کړې لړۍ مختبوزي او کنه. د پاکستان پوځ د سابین محمود وژنه غندلې او ویلي دي چې استخبارات به یې د هغې د وژنې د پیښې له پلټنو سره مرسته کوي. اجانس په پاکستان کې د بیداری په نوم د بشري حقونو له یوې ډلې سره د کار کوونکي رخصانې شمې خبر راغستې چې ویلي دي خلک له دې کبله چې د بلوچستان په اړه به څوک خبره کوي او دا چې برخلیک به څه وي ډېر په ویره کې دي. نوموړي زیاته کړې دا ډېر اسانه ده چې ایجنسیانو ته ګوته ونیول شي خو حقیقت چاته هم معلوم نه دی. رپورټ وایي ډېری پاکستانیان انګیري چې ګنې د بلوچستان بیلتون غوښتونکي ډلې په هغه هیواد کې د فعالو سختدریزه اسلامي ډلو پرتله زیاتې خطرناکې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم د یوې امریکایي ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د افغانستان امنیتي ځواکونه به د هغه هیواد په سګنیو جګړو کې د دښمن مقابله پرته د امریکایي او ناټو ځواکونو له ملاتړه وکړي. په افغانستان کې د ناټو نوی ماموریت چې د غوڅ ملاتړ نوم ورته ورکړل شوی شاوخوا 3000 بهرني سرتیرو پکې د افغان امنیتي ځواکونو د سلام مشورې او روزنې دنده پر مخ وړي. لیکنه کاږي دا تمه لرل کېږي چې د ناټو ځواکونه به د هوایي عملیاتو پر مهال او همداراز په مخابراتي او استخباراتي برخو کې د افغان امنیتي سرتیرو مرستو ته حاضریږي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د دې کال جګړه له دې پلوه هم مختلفه ده چې یو شمېر افغان طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. لیکنه زیاتوي دې خبرې په افغانستان کې د یو شمېر جنگ سالارانو په شمول د هیواد عام وګړي اندېښمن کړي. دوی له افغان ولسمشر څخه غواړي چې افغان امنیتي سرتیری لا ډېر پیاوړي او د هیواد سیاسي او اقتصادي ستونزو حلولو ته جدي پام وکړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ملګری ملتونه وایي د نیپال زلزلې 100 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي او دغه خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مرستې رسونې ادارې وایي تر اوسه په دې نه پوهیږي چې څومره مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. په دې حال کې د نیپال وزیر اعظم پرون د دې زلزلې د تلفاتو په خاطر د 3 ورځنی ماتم اعلان وکړ. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې ژباړې تاسو ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په نیپال کې د اپریل د 15 نیټې د زلزلې له کبله 8 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي او 1.4 میلیونه خوراک ته اړتیا لري. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو استازي جیمی مک ګولډریک د اپریل په 28 یوې خبري غونډې ته وویل چې 2 میلیونه خلک په تر ټولو بدو اغیزمنو شویو 1112 کې دي. مک ګولډریک وایي په لوړو غرونو کې کوچنیو کلیو ته د مرستو رسولو کار تر ټولو زیات ستونزمن دی. په همدې حال کې د زلزلې مرکز نږدې په ډېرې پرتو ولسوالیو کې د غرونو پر سرو هلیکوپتر الوتل او ټپیان یې روغتونونو ته رسول او هغو کلیو ته چې د مځکې د ښویېدو له کبله یې لارې بندې دي ټپیانو ته بیړنۍ اسانتیاوې رسولې. د نورو ځایونو په څیر په کټمنډو کې زرګونو کسان د لارو پر سر پر سړکونو پارکونو کې او په خیمو کې په نوبت بدیږي. د ملګرو ملتونو ادارې پروند خبر ورکړ چې د خپل بیړني صندوق څخه یې د نیپال د زلزله ځپلو لپاره د مرستو رسولو په مقصد 15 میلیونه ډالر ورکړي دي. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کوونکي ادارې ویاند جینز لریک ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو رسولو د ادارې د حمایت لپاره مصرفېږي تر څو خوراکي مواد د څښلو اوبه او د مصیبت ځپلو لپاره دواوې ورسوي او د هغه یوه برخه به لوجستیکي وي. د ښاغلي لریک په وینا ستونزې ډېرې دي.
The headline is really that this is a race against time.
دا پرشتیا د وخت پر وړاندې مسابقه ده او دا د تغیر کوونکي هدف پر وړاندې هم مسابقه ده چې تر اوسه موږ د کټمنډو په سیمه کې د اړتیاو او ضرورتونو په اړه دقیقې ارزونې او تخمین نه لرو.
outside of Kathmandu
چین او هندستان له لومړیو هوادونو څخه دي چې د نیپال د زلزلو قربانیانو ته مرستې ورسولې او امریکا هم تر اوسه 10 میلیونه ډالر د نیپال د زلزلې د قربانیانو لپاره ورکړي دي. د نیپال صدر اعظم سوشیل کوئرالا پرون په دې اړه د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. د ویل چې د نیپالیانو او بهرنیو خوندورونو او د کوچنیانو په یاد کې چې خپل ژوندونه یې په دې زلزله کې له لاسه ورکړل تصمیم نیولی دی چې د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې یا WFP ویاندې الیزابت بایرز ویلي تر حد زیاتې ستونزې سته نو ځکه اوس هم د زلزلې نور احتمال او د لارو د بندېدو احتمال سته چې ځینو سیمو ته د مرستو رسول ناممکنه کوي.
فارن پالیسی مجلې په خپل راپور کې لیکلي په پاکستان کې زده کوونکو ته د تاریخ په کتابونو کې د هغو کردارونو او خلکو په باره کې معلومات ورکول کیږي چې ورسره سخت دریزی نور هم وده کوي. مجلې لیکلي په کار ده چې د هیواد په تعلیمي نظام کې اصلاحات راوستل شي. د لیکنې مهمې برخې د شاهین بنیرینا.
فورن پالیسی مجلې لیکلي دي چې د اجوکا په نوم د پاکستان د یو تھیټر مشر شاهد ندیم ورته ویلي چې هغوی د مغولو په اړه یو ډرامه وړاندې کوله په کوم کې چې د اورنګزیب مشر ورور دارا شیخو د یو اتل په توګه ښودل شوی دی. خو د هیواد د کلتور وزیر په دې فکرمندو ځکه چې دې سره به اورنګزیب ښکاره نشي. خو ولې بیا د سینټ یوې کمیټې دغه خبره ونه منله او په کال 2010 کې دغه ډرامه په لاهور کې ولسته وښودل شوه. مجله پښتنه راوچتی چې ولې د هند او پاکستان د تاریخ نه یو رښتینی واقعیت د حکومت لپاره دومره له خطره ډکه ګڼل کیږي. د مغول بادشاه شاه جهان د دوو زامنو دارا او اورنګزیب ترمنځ جګړه په نن دور کې د پاکستان د شناخت لپاره د منځلارو او سغدریزو ترمنځ د روانې جګړې عکاسي کوي. مجله لیکي چې د پاکستان په سرکاري تاریخ کې دارا شیخو په ټیک توګه نه دی ښودل شوی. اورنګزیب د پاکستان د پوځي واکمن ضیاءالحق خوخو له دغې کبله هغه د نصاب په کتابونو کې د یو نیک او په شریعت د پابند باچا په کردار کې ښودل شوی دی. خو ولې دارا شیخو چې صوفي و او د سیمې د بېلابېلو کلتورونو او مذهبي عقیدو احترام یې کاوه په ټیک توګه نه دی ښودل شوی. مجله وړاندې لیکي په داسې حال کې چې له سیډنی تر فرانسې او کینیا د سغدریزو بریدونو په ډیرېدو دي او په عراق او شام کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د تشدد د پیښو راپور ناراضي حکومتونه په دې هڅه کې دي چې داسې پالیسۍ عملي کړي چې سغدریزۍ ته ځواب ووایي. خو د نظریې په بنیاد د سغدریزۍ د مخې نیولو لپاره څه پیاوړې ستراتیژي لا مخې ته نه ده راغلې. مجلل کی دا اوږدمهاله جګړه دې ته اړتیا لري چې په لوی کچ تعلیمي اصلاحاتو شي او تنقیدی نظر ته وده ورکړل شي.
شاهین بنیرو. د پاکستان حکومت چې د سایبر کرایمز بل په نامه د انټرنیټ په مخ د جرمونو د مخنیوي لپاره د بل کومه مسوده جوړه کړې ده پر هغه د ټولنې د یو شمیر څانګو وګړي نیوکې کوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دې مسودې په تیارۍ کې مدني ټولنې هم برخه درلوده او کنه او حکومت د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو اندېښنو ته په کم نظر ګوري. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان په پارلمان کې د معلوماتي ټکنالوژي په اړه جوړ شوی کمیټه وایي چې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي لپاره یې د بل مسوده پارلمان ته وړاندې کړې ده. د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مخکش او د یادی کمیټې غړي محمد طلال چودري مشال رادیو ته وویل چې د دې بل د راوړلو اړتیا ځکه پیدا شوه چې د پوینا په پاکستان کې د برېښنایي رسنیو او ټلیفوني شبکو لپاره اداره او قوانین وو خو د انټرنیټ پر مخ د کېدونکو جرمونو د مخنیوي لپاره څه قانون او اداره نه وه. خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي او قانون پوها نګهت داد پر دې بل دوی نیوکې لري. د دې لومړۍ نیوکه دا ده چې ګواکې حکومت د دې بل د مسودې په تیارولو کې اړوندې ټولې غاړې بې خبره ساتلې دي. نګهداد په دې اړه مشال رادیو ته وویل
چار ڈرافٹ ابھی تک انہوں نے ریلیز کیے تھے اور وہ چاروں ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے.
حکومت ددی بل سلور مسودے خبر کڑے وے او ٹولے لیو بلا اڈیرے بیالے وے دا ورستے مسودہ چراغلی دا یواز حکومت تیار کڑے دا او نور یہ پکی سوک ندی غگولی. دا معلوماتی ٹیکنالوجی لپارا پا کمیٹے کے شامل دا اپوزیشن غری وائے چیدوی یہ ہم ناخبر ساتل دی.
نگت دات وای د حکومت لخوا پارلمان ته د وړاندې کړي د مسودې تر ټولو خطرناک اړخ دا دی چې ولسی ازادي او بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي. نوموړي زیاته کړه
جو سزائیں بیچ میں ڈالی گئی ہیں وہ انتہائی غلط ہے. بالکل
چیکوں میں سزا گانے پکے اعلان شیوی دی ہگا ڈیرے غلطی دی. حکومت بالکل ولسی آزادی اور بشری حقوقنا تر پھو لاندی کوی او وائی چدا گام دا نیشنل ایکشن پلان لمخے تتراگرے دا مخنیوی لپارا اخلی خدا ڈیر غلط دلیل دے. ہگا زکا چے تتراگرے دا مخنیوی لپارا جوڑا شوی ملی تگلارا لڑ محال دا او یو دو کال بوی خدا بل کو منظور شو نو دا قانون با تل تر تل پر مونږ نافذ وی.
د پاکستان په پارلمان کې د معلوماتي ټکنالوژي په اړه د جوړې شوې کمیټې غړی محمد طلال چودري وای دا بیل یې داسې تیار کړی دی چې په ګاونډي هیوادونو کې له ورته قوانینو سره پرتله کړي او بیا یې له کمیټې منظور کړی دی. محمد طلال چودري وویل دی په دې اړه باوري دی چې دا قانون به له منظورېدو وروسته په پاکستان کې بشري حقونه تر پښو نه لاندې کوي. د وویل
مشکل هم پر رسنیو او د بیان پر ازادي بندیز نه دی لګول او زه پر دې باور لرم چې دا ځل به هم داسې نه کیږي. موږ خو د بشري حقوقو ساتنه کوو. پر دې بل به اوس په پارلمان کې بحث کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې کې د داسې څه وي چې بشري حقوقو ته زیان ورسوي.
د یادونې وړ ده چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم له وړاندې لا د پاکستان پارلمان ته د وړاندې سوي د بل مسوده رد کړې ده او د پارلمان پر غړو یې ژغ کړی دی چې دا له بشري حقوقو سره په ټکر کې ده او باید منظور یې نه کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د نوخر په جلوزو کډوالو کیم کې د خیبر ایجنسی د باړې نه بې کوره شو میرمنو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې یو مرستندویه مرکز پرانیسته دی. د دغه مرکز یوې مشرې شماسات سره د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې چې دوی د باړې د میرمنو او ماشومانو سره ډول مرسته کوي. شماسات
دلته مونږ چې کوم د باړې کم متاثرین دي چې کم واپسی ده نو هغې د پاره مونږ یو د ښځو د پاره بیل یو وی آر ایف فیسیلیټیشن ډیسک هم جوړ کړی دی. ورسره چایلډ پروټیکشن ډیسک هم جوړ کړی دی. ورسره مونږ هغه ښځو د پاره مونږ آی ته فیسیلیټیشن ورکو چې کومې کونډې ښځې د چا خاوندان بهر دي او چې چا خاوندان چې کوم دی معذوره دي یا ټولو ښځو د پاره مونږ د هغوی مشکلات حل کولو د پاره چې هغوی چې کوم قسم مشکلات دي چې هغوی د رجسٹریشن په حوالے سره کدا غی چې کوم د کیش اسسټنس حوالے سره هغه ټول مشکلات مونږ سره درج کیږي او هغه بیا مونږ نه مخکې نادر سره تصدیق کو چې دا خزي او چې کومې کونډې دي او کومې معذوره دي یا چې د چا ماشومان کیږي هغه د ټولو خزو چې کوم مسائل دي او چا رجسٹریشن نه پاتې دي هغه ټول مسائل چې کوم دي نو مونږ کوشش کوو چې هغه مسائل حل شي.
دغه د باړې چې کوم زنانه دي او ماشومان دي دا به اوس واپس دي باړې ته بستنیږي هلته په باړه کې به دوی پاره څه کوي.
مونږ دا کوشش ته چې د دې لپاره مونږ چې کوم دی نو داسې پروګرامونه شروع کړو چې کوم کې د هغې لکه ریپروډکټیو هیلث هم انشور شي چې هغه ته مونږ د دې لپاره بیل هسپتالونه هم جوړ کړو. ماشومان لپاره مونږ سکولونه هم جوړ کړو او ورسره ماشومان لپاره د لوبو لپاره پلی ګراوند جوړ کړو او ورسره د ماشومان لپاره نیوټریشن لپاره پروګرام او هغه ښځو لپاره چې کوم فیمل هیډڈ هاوس هولډ دی هغه د پاره بیل مونږ سره پروګرام شروع کو چې دا کونډه خزی او هغه د روزګار یو ذریعہ پیدا شي.
دوی کوم قسم ناروغي سره مخ دي دغه ماشومان او زنانې؟
دیکې د ماشومان داسې دي چې چا د دماغي توازن خراب دی یا غي معذور دي. ورسره مونږ سره خزم چې د نه معذور دي ورسره دا غي دماغي مسائل هم دي او بل چې یو کله به سر سامانی راشي نو یو عام انسان چې د نه خپل چې کله بیکور شي نو هغه خامخا دا غي دماغي هغه ڈپریشن هم شروع شي او هغه یو هغه کې خو زه دا زموږ امید لرم چې دا خلک چې کم خپل خپل ځایونو ته واپس شي نو دوی به یو ژوند بیا نه شروع شي.
دغه کډوال داسې ګیلې کوي چې اف ټی ایم دغسې اعلانونه هم وکا او وعده هم وکا خو بیا په هغې باندې هغه رنګ عمل نه کیږي. په دې اکله سوای تاسو
مونږ باقاعده د دې معنی ټول عمل کوو او ورسره ورسره خبره دا ده چې هر یو شی تصدیق کیږي هغې کې د پیسو هغه مې لکه د پیسې که مونږ ورکوو نو هغه مونږ داسې نه شو ورکولی چې مونږ د نادره نه بغیر تصدیق وکړو. نو مونږ باقاعده نادره سره کیس ویریفای شي هغې نه پس مونږ چې کم دی نو بیا د موبایل کمپنی ته یو ډیټا ورکوو چې هغې په تھرو باندې دوی ته ایس ایم ایس راځي. داسې ډېر شکایتونه راځي خو مونږ بغیر د تصدیق د نادره نه او زمونږ خپل چې دلته د یو این ایچ سی آر ډیټا دا نو او زمون هغه ډیټا چې کله تصدیق شي نو هغه په مطابق نو هر یو طریقې کار بلک ټایم اخلي او مونږ دا ټول خلک چې دنه مونږ کوشش تا دی چې دا ټول خلکو ته مونږ ورسره مرسته وکړو او دا خلک په خپل خوشاله باندې خپل ځایونو ته لاړ شي.
د اف ډی ایم ای یو چارواکي شمع اسد وا اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې دوه راپورونه درته لرو او دواړه داسې راپورونه دي چې د مشال رادیو په مرسته باندې یو په ډیر اسماعیل خان کې تقریری مقابلې شوې بل په مهمند ایجنسۍ کې د کرکټ ټورنامنت روان دی. اول ورزو ډیر اسماعیل خان ته او د سیلاب مسعود نورو چې په خیبر ګرامر سکول او کالج کې تقریری مقابله شوې وه. سیلاب مسعود پی راپور لري.
ما د برودو د لوګینا وژغورئ او د امن مینې ډک خپل خوږ وطن ماته بیرته راکئ. په دغه موضوعګانو چې د روانې هفتې د دریم په ورځ د مشال ریډیو په مرستې د ډیر اسماعیل خان په خیبر ګرامر سکول او کالج کښې د پښتونخوا سویلي اور سره جوختو قبایلي سیمو د طالب علمانو په منځ کښې کومه تقریری مقابله وشوه. په هغې کښې د ځنې مقررینو د تقریرونو ځنې برخې د هغوی په ږغونه کښې په دغې رنگ وړاندې کېږي. غونډه ته د دغې سیمې وتلي شاعرون راغلي وه چې کومو د خپل خپل کلام په اورولو د غونډې خوند شروط یو په دعا کا د دغو شاعرانو د کلام نمونو ته هم لږ کې چاک شئ.
ړنګه کوټا کې مې د مړې بچۍ تصویر للی ده د پښتنې د بربودۍ د خوب تعبیر للی ده. لنډه یې دا چې خپل وطن مې لکه بل وطن وه. د ازغې ډاک په خور خړ مې هغه ګل وطن وه. نه مې ګرګورې نه نشتر نه مې څېړۍ ولیدې نه سلوولې په ګودر نه مې پګړۍ ولیدې. زه په پوه نه شوه دیوالي نه زمړېدل ړنګېدل چې په خپل زونو کښې د مېش په بېروخي ږغېدل. زړه مې ته ویل چې د مزري څپلۍ ماډ وایه نادان وزیره پسې درېمه ټکرای څانډ وایه.
وخته بیا یو فلسفي در سره راوړه شلی بل د فسرلی در سره راوړه چې ځوانانو چې د ننګ احساس پیدا شي د شهید خور بنګړي در سره راوړه
یاد دې وی چې د پښتو اردو او انګریزي تقریرونو په دغه مقابله کې د ډېر اسماعیل خان په شمول د لکی مروت ټانک کولچی او سویلی قطبی وزیرستان ټولو 50 طالب علمانو برخه واخیسته چې په کومو کښې د نغدو کلدارو او کښلیو شلډونو اولي درې انعامونه د سویلي وزیرستان دوو جنکو او یو جنکي وګټل یوړل. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال رادیو ستاسو خپل رادیو په ډیر اسماعیل خان کې د هغې تقریری مقابلې نه خبر شوی چې مشال رادیو سپانسر کړی و. همدارنګه په مومند ایجنسۍ کې همدا نن هم د کرکټ لوبې روانې دي او د دې ټورنامنت سپانسر هم مشال رادیو کړی. زموږ همکار شانواز ترکزی له هغه ځای دا راپور راکوي.
په محمد ایجنسۍ کې د مشال ریډیو کرکټ ټورنامنت د کوارټر فائنل دویمه برخه پرون شروع شوې چې په کوارټر فائنل کې د اته کرکټ ټیمونو ترمنځ مقابلې روانې دي. د تېرې جمعې پورې شروع شوې د ناک اوټ سیستم په دې ټورنامنت کې د بره او کوزه محمد ایجنسۍ نه علاوه د شوقدر کرکټ ټیمونه هم شامل وو. د کرکټ ټورنامنت د لوبې د غلنۍ یکغونډ او د میچنۍ پرچاوي په میدانونو کې شوې دي. پرون اولنۍ کوارټر فائنل میچ رنګینه غونډۍ کرکټ کلب له شیرانو کلي د نګار د کرکټ کلب نه وګاټه. نګار حسین چې دغه میچ یې وبایله د مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
زموږ خو نن دویم میچ و او څنګه چې دا ناک اوټ سیستم دی نو موږ د کوارټر فائنل میچ خو ډېر زبردست میچ شو، ډېر سنسنیخیز میچ و. خدای چې بس موږ بیټ لکه موږ میچ بایلو او موږ دا غواړو چې مشال دی هر کال دا ټورنامنت ارینج کېږي. د مومن
د ګټلې شوې ټیم کپتان اسرت خان مومند وویل چې هغوی د مشال ریډیو ډېره مننه کوي، ځکه چې په داسې حال کې چې ځوانان د سکولونو د امتحانونو نه فارغ شوي دي د مصروفتیا لپاره یې ورته د کرکټ لوبه جوړه کړه.
څنګه چې په دې علاقه کې د مشال ریډیو خبرونه مشهور دي او خلک ډېر په شوق او ذوق سره اوري، داسې د مشال ټورنامنت هم ډېر په ذوق او شوق سره په مومند ایجنسۍ په ډېر مختلفو تحصیلونو کې شروع دی. د بینر او هغه د شرټونو د خاطره چې یاره دا لوګو څنګه راو، د دې خاطره خلک ډېر زیات خوشحاله دي. او بل دې ټورنامنت کې ټوله غټه خبره دا وه چې یو خو دوی دا داسې وکړه چې یاره بغیر پیسو ټورنامنټ انټري نه وه، نو په دې کې داسې ټیمونه حساب اخیسته چې هغوی د انټری د خاطر ډېر ټورنمنټونه نه کوي.
اجمل خان د بخت روان د کرکټ د ټیم لوبغاړی دی او نن به د کوارټر فائنل په لوبه کې د ډب کور کرکټ ټیم سره مقابله کوي. هغه وای
تیاری خو موږ ډېر زیات کړی دی، ځکه چې داسې ټورنامنټ زموږ په طاقه کې چرته مخکې نه وو او نو مشکل د کرا شي پوه شي. زموږ میچ چې کوم دی ډب کور سره دی کوارټر فائنل کادو کورونو، او موږ د مشال ریډیو ډېره ستاینه کوو او ډېره مننه کوو چې موږ د پاره شټونه او داسې ټورنامنټونه وباسي. مننه مشال ریډیو.
د مشال ریډیو کرکټ ټورنامنټ لخوا دغه لوبله د سیمې یو شمېر تماشبین هم راځي. یو تماشبین نایب خان چې د بنګلو کلي نه راغلی و وی ویل
ترتیب خو ماشاءالله ډېر ښایسته روان دی او کرکټ خو یو پیغام دی او میسج دی، مینه محبت خو راول دی پوه شلې. دې معنی موږ د مشال ریډیو ډېره شکریا ادا کوو، په دې ته موږ ډېر خوشحاله چې داسې ځینې مشغول تاګانې موږ ته راوړي پوه شلې. موږ یې خبرونه مورو د هغې نه موږ ډېر مطمئن یو. خپل ځانې مشال ریډیو تقریبا زموږ پلار ډېر سخت شوقین دی.
په دې لوبه کې د شوقدر بازار، ساپو تحصیل، پنډیالۍ تحصیل، راول کور، بنګلو دادو خیل، شیرانو کلی، پرچاوی او د انګور کورنو ټیمونه د میچونو بللو په وجه بهر شوي دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د شانواز ترکزی د همدې راپور سره د راپورونو لمن رانغاړو. په پاتې خپرونو کې د مشال ریډیو د نورو همکارانو سره یې خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکوي. د الله په امان او په اخره کې استاد نواب ته وکشه.
څوک دې چې د یار د درما منی کوي، دا څوک دې چې د یار د درا ما منی کوي، سیبونو چې هم څنګه هو گیا منی کوي، سیبونو چې هم څنګه هو گیا منی کوي، دا څوک دې چې د یار د درما منی کوي، دا څوک دې چې د یار د درما منی کوي. زیس من لین شم محبت کی جدائی، و شغلا باندی تیری گا تو میں نے سودائی شغلا باندی تیری گا تو میں نے سودائی وفا دے چپ مینا کی جفا منی کری وفا دے چپ مینا کی جفا منی کری سہنا جے ہم سنگا ہو گیا منی کری سہنا جے ہم سنگا ہو گیا منی کری دا سوکھ دے چ دیار درما منی کری دا سوکھ دے چ دیار درما منی کری منصور دا قلدار پسی دا دار سر تا اوچت شو قدرکی چ دمین خیال دیار سر تا اوچت شو قدرکی چ دمین خیال دیار سر تا اوچت شو ناسه دمرو خیار شو چه قضا منی کبی